د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې پښتو خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې طالبانو د سولې د خبرو په اړه په یوې خبر پاڼه کې د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. د غرض د سولې د خبرو په دوهم دور هم شک څرګند کړی دی. له بلې خوا له هلمند راپورونه وایي چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د خبرونه په ورستۍ برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی. خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، قاسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغان حکومت وسلوال مخالفین یا طالبان وایي چې دوی د افغان حکومت او طالبان په ترمنځ د سولې د دوهم دور مذاکراتو په اړه خبر نه دي. د افغانستان جمهور ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. او په نړیوالو خبرونو کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسي کولای. د هم بشپړ خبرونه په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګند کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارت په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. طالبانو په خپل خبر پاڼې کې د غرض د افغانستان د حکومت د روسي ادعا په اړه چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ سوی تبصره نه ده کړې. د سولې لومړی پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په اوومه د پاکستان په مری شرګوټي کې وسوې، او د سولې د شورا د معلوماتو لمخې دویم پړاو به هم د جمعې پر ورځ یعنی سبا ته په همدې ځای کې وسی. د افغانستان جمهور ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د ملا محمد عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي رادیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي وویل چې ملا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یو روغتون کې ساه ورکړی ده.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی که قاعده حالش شده بود اوجا بستری بود و اوجا به شکل مرموز جان داده. در تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش
د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویان د غرض ویل چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وه، او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. اخوا سپینه مڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویاند اریک شولتز خبریالانو ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی سي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یو ځای سي، او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملا عمر د نیولو لپاره $10 میلیون انعام شوی و. پام کړئ چې سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسي کولای. کارتر د امریکا د سند پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې ایران له زوره کار واخلي زموږ د پوځ د چټک برګون کړنلاره د موقع راکوي چې په چټکۍ خپل ځواکونه په کار واچو او خپل قدرت کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ادمسي هم ویل چې ایران سره د شوي موافقه سره پوځي اقدامات تر اوسه یو انتخاب دی. هغه ویل چې د ایران د لری وټن وشتون کو توغندوی د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 500 موارد کې د دوی اندیشنې تر اوسه نه دی لری سوی.
The negotiated deal does not alleviate our concerns in those 5 areas.
دوی سوی موافقه په دغه 500 برخو کې زموږ اندیشنې نه دی لری کړي. دغه موافقه زموږ پوځي انتخاب چې لروي نه دی بدل کړي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې د غرض د امریکا د بهرنیو چارو د انرژي وزیرانو هم ګډون کړی وو. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقې د څېړنې وخت لري، او تر هغه وروسته به د رای ور باندې واخلي. د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاین مایر او د عراق د کوردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاین مایر پرون په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکیه حکومت او د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپل کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکراری پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیه پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریې او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیې د ولسمشر پر دې وړاندیز هم خبرې وسوې چې وایي له وسلوالو ډلو سره په اړیکو درلودو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نسی. د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته او بخښي د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته او بو وړې او پرون پیدا سو د بوئنګ وسو واوی هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوای د ماليزیا په هوایي شرکت پورې تړلې و او څه باندې یو کال مخکې په مربوط ډول اترې تم سو. یو امریکایي چارواکي ویل د هوایي مسؤلیت پلاتون کې ډېر ډاډه دي چې د داخل وتکې له ټوټې خصل سوی تصویر چې د فرانسې د ریونیون په ټاپو کې پیدا سوی هغه به د بوئنګ وسو واوی ماډل الوتکې د وزر ځنګړې ټوټه وي. د فرانسې مسؤل چارواکي هم دغه 2 متره اوږدې مندل سوی ټوټې په اړه څېړنه کوي. د ماليزیا د هوایي شرکت دغه الوتکه چې 209 سپرلی درلودې د 2014 سم کال په مارچ میاشت کې هوا ته لا پورته کېدو یو ساعت وروسته ترې تم سو او داسې وانګیرل سو چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدل وي او ټول سپرلی وژل سوی ده. او د نیمه هلو څخه خبر ده چې د روسي حکومت د ملګری ملتونو هغه پریکړلیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې ام اچ 14 د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجه کولای سي. د الوتکې تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول سو د امنیت شورا او یو لس غړو هیوادونو پرون د دې پریکړلیک په ملاتړ رائے ورکړې چې د ماليزیا د حکومت لخوا وړاندې سوی وو. د امنیت شورا درو غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رایګيري کې له ګډون ډډه وکړه. په جوړ سوی پریکړلیک پر ټولو هیوادونو ژغ سوی چې د دې پیښې په اړه له ځنګړو تحقیقات سره مرسته وکړي کنه نو بندیزونه باور باندې ولګول سي. د اوکراین ولسمشر پر نوویل چې د عدالت تامین لپاره خپل هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. طالبانو دی وی خبر پانی په خبرولو سره د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو د سولې د خبرو د دوهم دور په اړه شک څرګند کړي او په دې اړه ورستي راپورونو څخه به خبري څرګند کړي. د دې مسلې له جزئیاتو مو خبرو. د پداسال کې د چسپینې مانی وایي طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره او باوري راپورونه وي.
We are aware of reports of the death of Mullah Omar. Without commenting on the specifics of these reports, we do believe the reports
دا چې طالبانو د مشر مړینه که هغه پر احتیاط تایید چې د سولې پر روانو خبرو او د افغانستان په روانې جګړې به څه اغیز وکړي پر دې اړه د کارپوهانو له وروستیو څرګندونو مو خبرو. د غرازه اوري چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لخوا د نیول کېدو خبر هم ورکول کېږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د ځمکني ترانسپورټ تنظیم د ادارې له رئیس سره خبرې کړې دي.
سابق چې وو ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و، البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي.
ازادي راډیو اوري. له پرون رئیس لکله چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د ملینی خبر ورکړل شو د افغانستان جمهوریت ریاست وسرچنی ویل چې هغه په 2013 کال کې مل شو یو د غراز د جمهور رئیس یو ویاند ویل چې په دې اړه څرنه کوي د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړ چې هغه په 2013 کال کې پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو روغتون کې مل شو دی د طالبانو څخه تمه کېده چې ډیر ژر به لکه څنګه چې دوی له حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي د خپل مشر د مړینې په اړه تبصره وکړي، خو تر ننه پورې طالبانو په دې اړه څه ونه ویل. نن طالبانو یوه اعلامیه خپره کړې، په هغه کې بیا هم د خپل مشر د مړینې په اړه تبصره نه ده کړې، نه یې تایید کړې د هغه مړینه او نه یې هم رد کړې، خو د سولې د روانو خبرو په اړه یې بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې مشرتابه سیاسی دفتر ای د سولې د دوهم دور له خبرو خبر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا په ګډون افغان چارواکو ویلي چې سبا به د خبرو بل دور بیا هم د پاکستان په اسلام آباد ته نږدې د مري په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دور خبرې شوي ترسره شي. دا چې ولې طالبانو په داسې حساس وخت کې اعلامې خپره کړې او په هغه کې د خپل مشر د مړینې په اړه څه نه دي ویلي، له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره دی، د دې اعلامې له جزئیاتو به مو خبر کړي. شفق صاحب، مهرباني وکړئ په اعلامې کې نور څه ویل شوي دي؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په تفصیل یادونه وکړه، د سولې د خبراتورو د ځای او وخت په اړه طالبانو اعلامیه خبره کړي او په د دې خبراتورو په اړه شک او بې خبري په یو ډول خودلې. طالبانو ویلي چې د سولې د خبراتورو په اړه صلاحیت د دوی سیاسي دفتر لري. دوی نن په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د دوی سیاسي دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی چې د سولې خبرې کله او چیرې تر سره کیږي. د طالبانو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په رسنیو کې له څو ورځو راهیسې د خبرونه خبريږي چې په اسلام آباد کې به ډیر ژر یعنې د جمعې پورز د سولې خبري وشي، خو په اعلامیه کې طالبانو ویلي چې د سیاسي مسایلو لپاره ځانګړی اورګان دوی لري او په دې اړه په خوا هم وضاحت دوی ورکړی وو. دا سرګندونه طالبان په داسې حال کې کوي چې د سولې عالي شورا ویلي چې ټاکل شوې سبا د سولې خبري په اسلام آباد کې تر سره شي. د سولې د عالي شورا غړی حاجی دین محمد پرون ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د خبرو اترو لپاره تیاری نیولای او له بشپړې اجنډا سره به پکې برخه اخلي. ویل شوی چې د اوربند غوښتنه د اعتماد جوړولو په هدف به په دې خبرو کې د افغان حکومت عمده غوښتنه وي. بل نورې صاحب،
شفق صاحب، اعلامیه د طالبانو خبر پاڼه نوې خبره شوې، په دې اړه به بیا هم د افغانستان د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې وکړو چې دوی څه نظر لري د دغه خبرې شوې خبر پاڼې په ارتباط. په دې خبر پاڼه کې خو دوی شک خو دلای دی چې سیاسي دفتر د خبرو له دوهم دور خبر نه دی. په هر صورت بل مهمه موضوع چې هغه د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ملینه و. طالبانو لکه څنګه چې موږ او تاسو ته تل د طالبانو ویندویان ټلیفونونه کوي او د حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي، له پرون رئیس طالبانو سره موږ هم هڅه وکړه چې له ویندویانو سره په دې اړه خبرې وکړو او د هغوی نظر واخلو. بیا هم په دغه اعلامیه کې دوی څه نه دي ویلي، ولې د طالبانو د مشر ملینې ته اشاره نه ده سوې؟ آیا کوم نور څه تاسو اوریدلي له کوم بل اړخونو؟
نو بله، په اعلامیه کې د مولا محمد عمر د مړینې په اړه چله پرون رئیس دغه د مولا عمر د مړینې خبر د رسنیو مهم خبرونه جوړوي او په بیلابیل رسنیو کې، رادیوګانو کې، ټلویزیونونو کې او نورو چاپی خبرونو کې په دې اړه ناندرۍ روانې دي او بحثونه روان دي. طالبانو سندې ویلي نه دا خبر تایید کړی دی او نه دا خبر رد کړی دی، او یو ډول خلکو ته هم یو ډول پښتنې پیدا کړي چې طالبان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ډیرو موردو کې ډیر ژر مثلا د حملو د مسولیت نیولو یا په ځینو نور موردو کې هغوی ډیر ژر عکس العمل ښیي، یا د سولې د موضوع په اړه باندې دغه ډیر ژر عکس العمل وښود او بېخبري او شک د وخت او د ځای په اړه سرګند کړ. ولې د مولا محمد عمر د مړینې په اړه دوی تر اوسه پورې له پرون رئیس چې موږ هم ډیر کوشش کوو او نور رسنۍ او نور ژورنالستان هم ډیر کوشش کوي، دوی څه نه دی ویلي. دا یو پوښتنه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ځینو رسنیو ته دا ویلي و چې په دې اړه چې آیا د مولا محمد محمد عمر د مړینې د خبر د خبرېدو په اړه د دوی سلام مشوره د خپل مشرانو سره روانه ده او کدی سي چې هغه خبرګون وخی ول پرون رئیس تروسه پورې دوی خبرګون نه دی خوده لای او ګورو چې نن آیا دوی په دې اړه څه خبرګون خي کنه او که خبرګون خي خبرګون به څه وي آیا تایید وي او که به ردوي خو افغان حکومت دا تایید کړی ده چې مولا محمد عمر د کراچۍ په یو روختون کې په مرموز ډول مړ شوی دی.
بلکه څنګه چې تاسو ویل د جمهوریت ریاست لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د مولا عمر مړینه دوی تاییدوي. لکه څنګه چې زموږ همکار وویل هغه په کراچۍ کې مړ شوی دی دوه کاله مخکې په 2014 کال کې، او ځینې سرچینې هم وایي چې مړی را انتقال شوی دی د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. په د جمهوریت ریاست په خبر پانه کې دغه راز ویل شوی چې دا اوس د هغه د مړینې له سره سم اوس یو فرصت طالبانو ته پیدا شوی دی چې دوی د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دغه راز سپینې ماڼۍ هم په دې اړه ویلي چې طالبان دوه لارې لري، یا باید د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او یا د هم د افغانستان د بربادۍ هلو ځلو ته دوام ورکړي او خپلو جګړو ته دې دوام ورکړي. طالبانو بیا هم په افغانستان کې د جګړو تنور ګرم ساتلی دی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ځینو سیمو د سقوط خبرونه ورکول کېږي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې پکې د طالبانو فعالیتونه په دې وروستیو کې بیا زیات شوي دي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال وایي چې نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د هلمند د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه الیاس دایی را سره ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، څه مو اوریدلی دي د نوزاد ولسوالۍ څه وخت سقوط کړی؟ افغان امنیتي چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
نوري صاحب ډېره مننه. تر اوسه پورې د دې کال سره خبرې کوم په هلمند کې رسمي سرچینو چې د امنیت قومندانۍ او د دوه کتنې کمېون کل اردو او ولایت مقام سرچینې دي د نوزاد ولسوالۍ د سقوط په اړه نه د هو او نه د رد جواب رسمي ته ویلي. منتها هغه وایي چې په غیر رسمي سرچینو کې چې په درې سرچینو کې ما یادونه وکړه، موجود چې دا ولسوالۍ تېره ورځ تر څلورو بجو وروسته په مکمل ډول طالبانو ته لاسته ورسېده. خو ځینې سرچینو په امنیت قومندانۍ کې د ازادي راډیو ته وایي چې هلته نن سهار له وخته بیا د امنیت قومندان په مشرۍ باندې چې خپله هم د جنګ کوم امریکا کې وجود لري عملیات پیل شوي دي، او د دانیل جنیا هغه شپږ پوستې چې تېره ورځ ناوخته دغه سیمې نه راوتلي دي هغه بېرته دا تاسو چې دی او بیا ته کوم چې کوم د ولسوالۍ او د کومندانۍ مرکز ته چې خلک زمان ته نږدې موقعیت لري د ولسوالۍ بازار ته تر نن مازیګر ځان ورته نیتا د نوزاد د ځینې کسان چې کردا سره کې ژوند کوي هغوی ادبي راټولې چې د دوی د معلوماتو له مخې طالبانو په سیمه کې د مینو کرلو او د سیمې د فکر باندې د پاره خپل پروګرام ته څنګه دوام ورکوي او ولسوالۍ د طالبانو کول کړه. طالبانو هم دا ادعا کړې ده چې تر څو ته ویلي چې ولس لپاره وجود او تمدیش نور د افغان ته تشکر او دنج مر وفات او څنګه د غروال د دې طرف راځي دا د غروال خبره مستقیمه چې کوم ته چې ویل د دې څنګه چې مونږ غرواله او د ملي پولیسو ځینې امر موټرونه او ګڼ شمېر وسلې دا د طالبان په لاس کې راځي کورګل دي. تاسو خبرې چې موږ د پرون راځي چې ډېر ځات پلان کوي او د چارواکو سره مستقیم کړی چې یا درجه ته دی یا غدا غدا
شنو مطلب دای صاحب، تاسو مخکې په راپور کې وویل چې د کندهار امنی قومندان هم په هلمند کې دی. دای د څه لپاره هلمند ته راغلی دی؟ آیا داسې اندېښنې هم شته چې که چیرې نوزاد ولسوالۍ سقوط کړی وي د نورو ولسوالۍ چې له کندهار سره څنګ لورې دي او ناامنې دي، آیا د هغو د سقوط خطر هم شته؟
د جنرال عبدالرزاق دراتک مثلا هم رسمي نه کوي خو موږ خپل موټرونه په شار کې ولیدل او دا هم د رسمي سرچینو ترمنځ یو ګرم اواز ده چې هغه د دې لپاره راغلی دی چې د نوزاد د بیرته نیولو لپاره پروګرام کاتي او په سری ډول په همغږي ډول جوړ شي. څنګه له فاطمه ولې چلی چې اوس په تر ټولو زیات بد وضعیت کې دا تر نوزاد وروسته د سکوت لازمي حسابي د دې د سکوت مخه ونیسي. البته دغه د نوزاد مساکله کجکي او سنګین د سکوت خبره تر اختر وړاندې د هلمند والي د هېواد د اجرایي رئیس د سفر پر مهال چې هلمند ته یې د همدې رواني میاشتې په لومړۍ ورځو کې کړی وو څرګند کړ. هغه وویل چې اوس سوال غواړي چې په هلمند کې ځینې ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي او بیا د سولې په راتلونکي خبرو کې چې اوس په خبرونو کې وویل چې سبا شاید د پاکستان د مرکز تر کړې چې ځینې امتیازات واخلي شاید دا لري خو د طالبانو یو د غشتر بل ډله چې طالبانو کې انتظار ورته دا تیر ورځ د نادالي ورسوالۍ مربوطاتو د شاول سیمې ته راغلی دي چې اوس پیل نه هم دغه سیمه کې ویل کېږي د افغان سپیشل پورس او حتی د ځینو خارجي ځواکونو د موجودیت په اوازو تایید کړي چې اوس هم هلته جنګ روان دی او طالبان غوښتل چې نادالي باندې هم زور واچوي او ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
بله الیاس دایی لتاسو نه مننه له هلمند د ازادي رادیو خبري یالو چې د هلمند نه هزاد ولسوالۍ د سقوط ته د طالبانو لاسته د پریوتو په اړه راپور راکو. لکه څنګه چې مو واوریدل تر اوسه پورې امنیتي چارواکو دا مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. د هلمند نه هزاد ولسوالۍ د سقوط خبره کې چیرې تایید شي دا په افغانستان کې ورستۍ ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاسته پریوزلې دي. مخکې د کندوز د اقتاش کلی هم طالبانو نیولی و سرپل د کوهستانات ولسوالۍ هم سقوط کړی و او دغه راز پر ځینو نورو سیمو کې هم طالبانو خپل نفوذ پیاوړی کړی دی. له یوې لنډې دمې وروسته به د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د څرګندونو او دغه راز د جمهوري ریاست د خبرې کړې اعلامیې له حاله خبر شي او دغه راز به هم د چارو د کارپوهانو نظرونه واورئ چې د ملا عمر مړینه به د سولې په روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د بی خبر پانی په خبرولو سره رسمن تایید کړ چې ملا عمر مل شوی دی. د ملي امنیت اداري ویان ازادي رادیو ته ویل چې هغه په 2013 کال کې د کراچۍ په یو روغتون کې ساور کړي او مړی هم افغانستان ته انتقال شوی. البته ځینو نور سچنو ویلي او په د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې ښخ شوی دی. دغه راز سپینې ماڼۍ هم ویلي چې دوی ته کره راپورونه ورسېدل دلیدی او استخبارات په دې اړه پلټنه کوي. نور جزئیات به د فرشته جلال زی پر پورت کې وورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او لټولو مخالفو ډلو غشتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګند ناروغي لامل مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرونو ویل چې لشت لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی وو. صدیقی د افغان او طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په ورختون کې بسترو هغه نه جوړ او مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانی ده. حسیب صدیقی وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسیدلی وو او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسی جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان ما به کرات از
موږ مخکې د خپل استخباراتي معلوماتو پر اساس خبرو چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسی جرګې سره هم شریک کړی وو. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستانی چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادله په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له حقوق کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلاټ کیو او د هغه د منډلو لپاره 10 میلیون ډالر جایزه اعلان کړي و. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتز پرون په دی اړه په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تبصرې پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC تلویزیون د ځینی سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی وو او غالبا د هپاتایټس د سوجو او د زړه ناروغي هم درلوده. په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خبرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسیدلی دی. د د یوناما ویاند دومونیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام تاسې ولوست. موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپریږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري.
طالبانو د خبرو په اړه شک څرګند کړی دی. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سیاسي دفتر یې د هغو راپورونو په اړه چې ویل کیږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور به ډیر ژر په پاکستان او یا چین کې وشي، سیاسي دفتر خبر نه لري. د طالبانو د مشر د ملا عمر د ملینې خبر افغان چارواکو ورکړل. جمهوری ریاست سرچینې او دغه راز د ملي امنیت ادارې وویل چې دی مل شوی دی. که طالبان د خپل مشر مړینه تایید کړي، دا به د سولې پر روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې پر روانو جګړو څه اغیز وکړي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه د سیاسي او سیمهییزو چارو له کارپوهانو سره غږېدلی دی.
په داسې حال کې چې افغان دولت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند مړینې پخلی کړی، نو د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې د ملا عمر مړینه به په افغانستان کې دننه د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات لا زیات کړي، چې په نتیجه کې ښایي د سولې خبرو ته هم زیان ورسیږي. افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشنبې په ورځ ناوخته تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته داسې راپورونه تر سترګو کیږي چې دغه د ځایناستي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي، چې په نتیجه کې ځینې د ملا عمر د 26 کلن زوی محمد یعقوب او ځینې نور بیا د پوځي چارو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو ټینګار کوي. خو پښتنه دا ده چې د افغان طالبانو د مشر مړینه به د افغان طالبانو په تحریک د دوی په خپل منځي اختلافاتو او د سیمې پر امنیتي وضعیت څومره اغیز وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپوه مشتاق یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ښایي د طالبانو خپل منځي اختلافات لا زیات شي.
د هر یو مشر یو ډېر خپل مقام یو، نو که پرس کا دې تحریک د منځ لاړ، نو یقینا دا به دې لپاره ډېر لوی نقصان وي. او دا غونډول د خلکو او هغوی شاملول او بیا هغوی د مشر ټاکل، دا به ډېر لوی ګران کار وي. د دوی داخلي اختلافات بیا بل سره ډېر زیات وي، او بیا چې په داسې مقام چې
د ملا عمر د مړینې پخلی په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د سولې خبرې اترې پیل شوي او ټاکل شوي چې د خبرو اترو دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ په مری کې ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل شوزی د پښتنې په ځواب کې چې آیا د ملا عمر مړینه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ټکنه یا له منځه یوسي، وایي چې د افغان طالبانو د مشر مړینه ښایي د سولې پر خبرو اترو کوم اغیز ونه کړي.
د ملا عمر د مړینې نه بعد به مذاکراتي عمل چې دی په هغې کې به هېڅ قسمه رکاوټ یا پیچیدګي نه راځي، بلکې هغه خبره چې ده هغه به نوره هم اسانه شي. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې افغان طالبان سیاسي خلک دي، د پاکستان طالبانو په مقابله کې هغې حکومت کړی دی، هغې یو تجزیه لري، هغې یو صلاحیت لري، او هغې په دې نتیجه رسېدلي دي چې که موږ د سیاسي عمل څه جوړېږو نو دا به زموږ هم سر وایولي، او د افغانستان دغه خلکو چې طالبان سپورټ کوي د هغو به هم سر وایولي، او که د دې نه بهر وي نو هغې دا قوت یا صلاحیت نه لري چې هغه به افغان دولت یا موجوده کوم سیستم چې دی دا به سبوتاژ کړي. نو زما خپل خیال دا دی چې د مذاکراتو کوم عمل چې دی نو دا به اسان شي، ګران به نه وي.
خو مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې طالبانو ځینو مشرانو له مخکې د خبرو مخالفت کاوه او اوس ښایي د ملا عمر تر مړینې وروسته دا مخالفت لا زیات شي.
مختلف گروپونه دي مخکې چې په پاکستان کې مرګ کېږي، وایي که هم آج کل دوه کسان ناست نو طالبان یې زموږ نمایندګان دي. زما دا خیال دی چې خبرو ته پر افلک راشي طالبان خلک به مشیان نه کېږي، خو دا خبرو به اثر نه وي ځکه چې هغه خبرې به مخکې ځي نه، دا خلک ته دا مني نه، جاوید ته خبر نه مني، هغوی سیستم نه کوي، جنګبندي نه کوي، بیا په زما په خیال باندې دا خبرو هېڅ اثر نه وي.
په عین حال کې عقیل یوسفزی په دې باور دی چې د ملا عمر مړینې نه بعد افغان او پاکستانی طالبانو پر تحریکونو اغیز وکړي او د هغوی تروریستي فعالیتونه به ټکنې کړي.
ملا عمر صاحب د طالبانو د دواړه طرفه کوم چې پاکستان کې طالبان تنظیمونه او کوم چې افغانستان کې د هغې بلا شرکت غیر یو مشر او امیر هغو کړو. په یو طرف ته تحریک طالبان پاکستان د دې واقعې نه بعد کمزوري شو د څه نه څه حده پورې او دغه رنګې افغان طالبان چې دي هغې ته عدت کول لګېدل.
که څه هم ملا محمد عمر پروستی کلنو کې د خپل نږدې کسانو له سترګو پناه و، خو د اخترونو په سیر مناسباتو کې باید نوموړي پیغام د طالبانو د ویبپاڼې له لارې خپرېده. دا یادونه ورده چې اسلام آباد ته نږدې په امریکې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ملا عمر ته منسوب پروستی اخترس پیغام کې د سولې د خبرو ننګه او هرکلی شوی و.
د طالبانو د مشر مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه چې د هغه مړینه به په د سولې پر روانو خبرو او د غرض په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغیز وکړي، د پاکستان په پاکستان کې میشتو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. په دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه نیز پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې که غواړی پوه شئ چې د افغانستان په ولایتونو کې د ځمکني ترانسپورټ وضعیت څه ډول دی، د ځمکني ترانسپورټ د تنظیم له رئیس سره مو له عمومي رئیس سره مو خبرې کړې دي. خو اوس په قسم سره ملته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات به مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په داسې حال کې چې ټاکل سوې د رواني اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالبان سازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارات په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. د افغانستان جمهور ریاست د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. سپینه مانی وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د هلمند نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لاس سقوط وکړ. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نسي کولی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. د روسیې حکومت د ملګرو ملتونو هغه پرېکړې لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې ام اچ ولس د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته رجع کولی سي. او د الوتکې د وزرې و ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپو ته اوبه وړې او پرون پیدا سو د بوئنګ وسو واوی هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوې د مالیزیا په هوایي شرکت پورې تړلې و او څه باندې یو کال مخکې په مرموز ډول ترې تم سو.
قسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی واورول. که بشپړ خبرونه یا په تفصیل سره خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله هلمند لیکي کچیر مولا محمد عمر اخوند مل شوی وی نو بیا د اسلامي امارات و اندویان ولی خپل ولست معلومات نه ورکوي. عبد السلام په یو اس ام اس کې بیا لیکلی چې سپینه مانی چې اوس د خبره اعلانوي یا وای چې مولا عمر مل شوی دی ولی مخکې دا خبره نه اعلانوله. د دې په نظر دا دروغ خبر دی. قاری هستی خان هم د هلمند څخه لیکلی دی چې د ملا عمر مړینه د مړینې خبر د سولې پر خبرو بد اغیز کوي. دا وخت نازک دی ځکه د سولې خبرې نوې شروع شوې دي. دا ستاسو څو پیغامونه، البته ډیر پیغامونه، تقریبا اکثره پیغامونه د ملا عمر د مړینې په ارتباط دي. ټول نشو خپرولی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه را استوي خو موږ هر مرو په پروګرامونو کې درته خبرو نور د راپورونو مطلب د خبرې دوله لپاره وخت نه لرو مخکې لدی چې د حقیقت څه دی پروګرام او په مو کې د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سي ورشبلو یاغي په سي ورشبلو یاغي په سي ورشم دي کړه باندې ورستی دي شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سي ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
یو وشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماين په یو چاودنه کې خپل سترګې له لاسه ورکړي دي محمد د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویل چې وسلوال طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړي او د وروسته تر هغه کندهار ولایت ته کډه شوی دی محمد وایي چې د هلمند د امنی قومندانۍ تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بیوزلۍ کې شپې سبا کوي
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلی د محلي پولیسو یو عسکر ومه پر ما مین پټاو شو مین دا باندې پټاو شو او په دغه خبرو سر ګورنج ما ما ډیر مصرفونه وکړه په ځان د وای می وصلې ما سره چا کومک نه وکیا یا په تا په کابل کې ما ته یو لاکھ روپیه راکړل چې زین ته ولاړم دوه ورځې زین ته تللی ما او بیا د لشکرګاه کې شه درا غوړی راکړل هغه شل درا غوړی بس سم سم ځین وګرځول نو زه وز غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاشره کې وس ما ته په سم ځین وایي او د جان په اخر وایي چې تاسو غلا معاش نه درکو نو زه سره کوم زما پاسه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې والوت
ما له خپل کلې کې په پښتنځو کې وظیفه اجرا کړه د لته مې ولما یو بل کومندان مر سره واغښیت څو ځې په ستور ګورون کړل ما
څومره وخت وظیفه اجرا کړې
د شپږ میاشتې د پیج را کړه و یا ډیر وخت و سم ولما و ډیر وخت د وکاله تقریبا 30 ورځې هم ورنځه ما
ماش د څومره
ماش می نظر و پښته واغونی
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره ماش درکو څو میاشتې ماش درکړو
ماش دروازه پورې راکوي و یا وسره نه درکوم نو زما ستو سم
څومره وخت کیږي چې ماش نه درکې یا تنخانه درکې
دروازه کې راځه بلا وای بلا ماش در کوم بلا وای بلاس بلا دشم وای وسو 200 روپیه ولا درمه چې ما شان یو پر منځ پسته وکم هغه مروجه کې ماش وخت پر وړ لا تولاړ را سوای خپل
دلمن د امنی قومندان وای چې ماش نه در کوم
و د امنی قومندان مو سمې جن ته ویل چې دا سوا ماش نه در کوم
والي تا د سد تقاعد یا اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دی جوړ کړی
یا نه دې می جوړ کړی 200 روپیه نه لرم چې زو اسلام ته یا کابل ته ولا سم یا سیلو لا سم هغه اسناد جوړ کوم په شرکت کې جوړ کوم یا کابل ته ولا سم زو په سیلو جوړ کوم څنګه ولا سم
نبی جان مولا خیل درته ویل چې ماش نه در کوم
و هو نبی جان مولا خیل متمس دې نه ویل چې ماش نه در ماش ته وای مال دې ته وای ماش نه در کو ته کاو سی ته ځان واړو زو ته غواړم د سره کوم کاو سی ته ځان واړو نو زو ځونه پیسې نه لرم چې ولا سم کابل ته د سپایا تیاریاں مې دوه ځان مې لرم لرم تیاریاں مې دوه پښتریم چې پښتر وکړم د بلې خواریم زو ته وکم په داغه دولت کې هغه جوړ شو نو دا کوم پرپل نه راوړم
واړه لري ماشومان
وا وا یو لور یو زی یو ماینه دی یو ځخپل
تا خپل نبی جان مولا خیل لیدلې د هلمند د امنی قومندان
یا غشتي غشتو په پیژو لکه نو لن لا سوال
وست غواړی ته څه غواړی د حکومت نه
د حکومت نه دا غواړم چې ما ته از ما راشي یا ما سره دغه نه کومه کوکی چې ما سره ما ته کا وتی ته ورواړي او دغه نه پیسې ما سره کی چې زه کابل ته پولیس مې زما مصرف کړم زه د کلی پاکم زه د فکر نه مې فکر وکم یا یو بل سره راځي پر ما لاس نه کور په ځان وسم باندې دي و درې مان هم ځکه لته په څنګه کې لرم په وسان ده په کلی کې هغه طالبان هغه ګرځول د فائدہ در بکیل د کړه زین ور کوم
وس په قندار کې څه کوي قندار تر اغله
را ماجر یو خدای دا هغه د ماجر طالبان دي وسم په طالبان دي ته تر ماجر یو
په څنګه ولسوالۍ کې
واور د سنگین پولیسالی کې طالبان دي و مهاجر د پکنبار پکنبارو کې پراتی هغه یو راتوي بار څه بل وسره کم څه بل وسره کم سر مونږ خلاصې دي و دغه پکنبار کې پراتی مونږ خلاصوک مونږ نه دي نو
مونږ د غستونزه د هلمند لامنی قماندان نبی جان ملاخیل سره تر حقړه یو کس محلی پولیس نوم محمد د پسنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو دوی وایي چې د ماین پی وی 14 کې دا ټپی شوی پاغي 14 کې د دې قماندان وژل شوی او اوس د پسترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی دی وایي طالبانو مختار ورکړې زمکه د دې د اغه غنم چې کاری د پزمکو کې اغه نه ورکه یو د مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ترغله دا وایي چې تاسو ته نشي رسیدلې ځکه ډیره اڅي کړي چاريزه یو شی تاسو ته راوړي او یو میاشت کیږي چې داغه هغه تنخواه قطه شوی تاسو په دې اړه معلومات لرئ
اواز دې راشي چې لري د دې سنگین په محلي پولیسو کې سافټ راجستري نو کله چې موږ ټول هغه ضرورتونه مجبورتونه چې کنه چې موږ لرو هغه به سره دې په اختیار کې ورکو په دې چې ما حساب باندې چې دې په کنده کې وسې کې د تر ثابت نه ده چې دې په واکشن سنگین کې اسکر راکنه ده دې خپل اسناد راوړي دې خپل رجوع کې خپل مراجعه دي وکي چې موږ ټول د خدمت کې
ملاخیل صاحب په دې خبرونه کې موږ اکثره هغه کسان چې مسولینو سره غواړي وګوري د دوی مشکلات نه حل کیږي دا مسائل راخلو نو دوی څه وخت تاسو ته راشي ځکه تاسو په یوه پاغه سیمو کې امنیت هم چندان ښه نه ده او مقامات ته رسیدل ګران کار دی د څه تاسو دفتری اصول لري څنګه وکړي دوی
دې دې رسیدل موږ ته هیڅ نو مشکل نه ده موږ چې په زرها او خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکی خلک عوام دوه خلک پرسونل د یو سره وینو ملاقاتونه کوو نو دیو محمد څنګه نصرت لري کوه کوم دی عسکري او دغه مشکل ولري مته پر لازر د سي دمه لمبر کې د سي مثلا اوتوالتي د دې سم د موټر کاندان د ګډري ورځې مخکې د کاندان مثلا یو سرباس یا دوه حقیقت یو خو باندې خسرې نه یو کال مخکې زه کو نو راغلای ما یو کال مخکې چې د الټ حقیقت د سوي کاندا کې وشيږي دوه ورځې مخکې ما ترغه مګ دی نمبر مې ځکه هم کوي کومه کومه سره کومه ولایت مقام سره راځي نو شه هڅه کوي چې دوی مشکل د جوړې تکلیف ان شاء الله تعالی به حل کیږي هیڅ نو مشکل بني دا دې یو باندې د شکرې ده دا وایي چې مثلا پرسنوي کې د خبر پښ کی ولې دا څنډه خبره ده چې دغه دې مشکل ته څنګه رسیدګی نه کوي
او ملاخیل سه پروسیجر څنګه ده چې کله مالی پولیس یا ملی پولیس خدای مکړه په یو پیخه پیکیږي او هغه لوظیفې پاتې کیږي لکه دې غون چې معلول شي بیا پروسیجر څنګه ده دا وایي چې تاسو پیسې نه لرم چې تقاوتې د پاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چیرته مراجعه وکم دا پروسیجر څنګه ده
د شه د خورې چې هغه څوک د پیژنګ په جریان کې مثلا په انجرا دی وظیفه کې د مایوب کیږي او وی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا د مربوطه ورګان ته مربوطه ورګان ته اسناد جوړي هغه اسناد ټول جوړي کې د اسناد د کابل ته د دې تقاوت د سوکېږي وخت کې د دې تقاوت سوکې نو د دې تقاوتي امتیاز په هر میاس کې یو څه په شپږ میاسو کې یو ځای او وی وته اجرا کیږي د تقریبا د ریاست په نو مشکل نفسه دا شدای د سدګین سی کولای غو د پرونو لږ وړي دا موږ خلک د صلاح او خلک سره سدګی کین نه په دې ولې سدګین
دا محمد وای چې دا پیسې نه لارمه د کرا او طالبانو اختر را کړی چې زه باید داسي ما پریدم د سم مسائل تاسو بیا څنګه ځکه دوی حکومت ته کار کړی
تاسو چې په لندن کې اکی په پراکی او په افغانستان کې هغه حالت تاسو ته تصویر ملګری داسې نه دي دوی دلته هر څوک دومره دونه به احساس خلک پیدا کیږي چې مثلا د دې پینځه اورپو یا پینځه افغاني مشکل د ته واکې او د خپل کراو کې خدای دې باندې دي وایي چې خبره رسنۍ کې رسنۍ ته په پورته کې او اصلا په خپل کار سم دي
او دوی څه وخت درشي یو وخت د ستاینول
شي هر وخت راتلی شي دلته وخت نه دقیق هر وخت راتلی شي دا اوس مې په دفتر کې څنګه نه پر نه جاته تر څنګه دا اوس تر ناسې تر راوته مې تایې تلتم په خاطر باندې موږ ته هر وخت راځي هیڅ نو موانی وجود نه لري هیڅ مشکل وجود نه لري د صلح او خلق کارونه په ورځ کې کوو دی او د محمد څنګه کی
سید ملاخیل سه ډیره مننه کور ودان د پامان برزم په خیر بریالي اوسئ تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو تر حق لري زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 290 20
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو هم مختلف په دې خبرونه کې د افغانستان د زمکني ترانسپورت د تنظیم د عمومي رئیس خغلی غوث الدین وفا سره مرکه وکړو او هغه ستونزې چې د زمکني ترانسپورت برخې د دوی سره شریک کړو. خغلی وفا خره خلاص
تشکر مننه.
خغلی وفا د زمکني ترانسپورت عمومی ریاست یو دنده په کلو باندو او خارونو کې خلکو ته د ترانسپورتي خدماتونو وړاندې کول دي، البته د ځمکني ترانسپورت. خو د دې سره سره بیا هم ځینې ستونزې موجود دي، شکایتونه موجود دي چې هغه څه ډول چې باید د خدماتونه وړاندې شي هغه څه وړاندې کیږي. ستونزه په څه کې ده ستاسو په نظر؟
تشکر مننه. یقینا یوازینی مشکلات چې دلته اوس دیر دی موږ ته رارسیږي، چون دولتي ترانسپورتونه اوس د رکود په حال کې دي، خصوصا سابق چې وو ملي بس په ټول ولایتونو کې فعال وو. البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي او هغه څه چې باید خلکو ته نیازمندي دي دا خدمت کولای نشي.
ولی لامل څه دی؟
عامل څه چې اوس ملي بس په ټول ولایتونو کې خصوصا په مرکز کې اوس د بانګروت په حالت کې دي او یو تعداد اکثریت وسایط د تخنیکی په لحاظ ټول ولال دي او دا دومره سرمایه نشته چې دا وسایط مجددا ترمیم شي او برابرداری ته وسپارل شي.
خپله وفهم ته یو پوښتنه هم دام ده به خیچې، ولې دغه ملي بسونه ډیر نه ملي بسونه د هند هیواد لخوا او د نور هیوادونو لخوا چې مرسته وشوه په ډیر کم وخت کې دا استهلاک شول، تخریب شول؟ فکر نه کوي چې سمه پاملرنه او سمه توجه نه کړو؟
یقینا دا یو عینی خبره ده چې باید دا د تخنیکی لحاظ دا وسایط باید کنټرول شي وي، دا وسایط محافظت شي وي، ولیکن بدبختانه دا باید وزارت لخوا د مسؤلین د تصدی ملي بس لخوا دا کار باید شي وي. البته دا کار وشو ولیکن تر حد تر یو حد پورې د پخنای حکومت خصوصا د ډاکټر نجیب الله د ریاست جمهوری په وخت کې دا یو شی و چې په ملي بس کې یو سبسایدی دولت قایل و چې هر کال یو معین مقدار مبلغ دا البته د ملي بس په اختیار و، اوس دا سبسایدی په لحاظ پیسې نه ورکوي او د دې کرایه ډیر لږ دی. دا کرایه چې نن ورځ خپله دا مصارفات پوره کولی نه شي، یعنی ملي بس د خود کفایي په حالت کې نه دی نن ورځ، په دې لحاظ دوی په ضرر کې دي.
خود کفایي موضوع بیل پرېږدو، یعنی ولې وایي توجه ورته ونه شوه؟
والله دا خو زمونږ د مطالعاتو په اساس دوی اوس مبلغ سرمایه نه درلود، د تخنیکي لحاظ نه دا واقعا دلته بېغوري وشوه او دا وسایط ټول ولال شو او فعلا هم ولال دي. ډیر په جزئي فرزجات کې دا وسایط فعلا ولال دي. که چیرې
فکر نه کوئ د دولتي ترانسپورت سره کله چې دولتي موټرې د چلوونکو په واک کې ورکول کیږي په ډیر بیرحمۍ سره، مثلا هغه چلوونه کوي دغه د دولت مال د بیت المال مال سره هغه سي چې باید وایي ساتي هغه ساتنه نه کیږي، فکر نه کوئ په دې برخه کې؟
یقینا دا ستاسو خبره زه سل فیصد از تاییدم. دا بی غوری شویده، واقعا ظلم دیده وسایط پسر که دیر شویده او خودسرانه غیر پلانی هم دا وسایط حتی دیده استفاده شویده. پا دیلی هاز مشکلاتون دیر دی اوز هم کچیر یو مقدار معین مبلغ ملی بس تا کمک بشه، یقینا ملی بس دیده حالت نه اوزی. خیران یو میاشمخ که جلال مباب رئیس جمهور داست تصمیم نیوری دی چه حدودا یو 40 میلیون افغانی در دی ملی باز دی ترمیم پر خاطر دا کمک شوی دی. انشالله پا دی نجدی وقت که دا پیسی دی دوی پا اختیار که ورکول که گی ترسو چه ملی باز دی حالت نویوزی او وسایط ترمیم شي.
بله، مفصل په د ټیکسیانو پاړه په خاطرونو کې چلیږي. یو څوک چې په نورو هیوادونو کې ټیکسی ته ځان رسوي، ټیکسی ته سپریږي، د مسؤلیت احساس کوي. ولې په افغانستان کې ډیر ځله دغه د شوکې غلا او مثلا د د وژنو مسایل د ټکسیان لخوا پلان کیږي خپل ټکسی چلوونکو لخوا. ولی موږ په افغانستان کې داسې یو مسؤول سیستم د ترانسپورت په ځانګړي ډول په ټکسی په برخه کې نه لرو؟
یقینا اوس د نوې اقتصاد شرایط په اساس سکتور خصوصي پروګرام دا دی چې ډیر تقویه شي. بدبختانه موږ د ټکسیانو په ارتباط داسې ټکسی پارکونه چې په معیاري ډول په خارجي مملکتونه شته تر اوسه پورې دا ټکسی پارکونه په معیاري ډول په افغانستان کې تر اوسه پورې دا په لار اچول شوي نه دي.
ولی چای پنګونه ته زړه نه ده
اجازه مونږ اوس نه اجازه شته مونږ ته مونږ اوس پروګرامونه ډیر لرو چې دا د تبادل تجارب په خاطر یو تعداد خپل د شرکتونو د اتحادیګانو رئیسان مونږ راوسته او په بل مملکتونو چې دوی د نږدې نه دا وګوري او کولای شي چې د منطقوي همسایه بعض مملکتونو چې په دې ساحه کې ډیر تجارب لري خصوصا مثلا هندوستان تجربه مونږ ته ډیر شپ پروګرامونه دي یا د ترکیه پروګرامونه مونږ ته ډیر شپ پروګرامونه دي کچېر کولای شي دا د انتقال سي په افغانستان کې. دوهم مشکل زمون دا دي چې په افغانستان کې ډیر اوس ډیر ټکسي افراد دي چې په غیر مسؤل خلک دي. مثلا حدیش ته شخصي ماشين دي شخصي موټر کې د ټکسي په شکل استفاده کوي. هغه هیڅ نواز مونږ په اداره کې ثبت رایستر نه دي. حدګان جوړ شوې دي. د هداګان دوی مسافر اخلي په هر معین استقامت حرکت کوي. مونږ هغه ټکسي عموما مونږ تر ثبت رایستر نه دي. غیر مسؤل دي. په هر کار په غلا په انسان تختونه نور شان دوی لاس وهي. مونږ تر اوسه پورې څو وار د قضیه په دولت کې پیشنهاد وکړ چې دا غیر مسؤل افراد چې اوس د ټکسیانو په حالت یا په نور شکل کار کوي باید د دې جلا واخیستل شي. دوی باید د یو نظام په لحاظ باید تنظیم شي. دوی که چیرې ټکسی کوي مونږ ته باید ثبت رایستر شي. د دولت معین ټکس باید ورکړي بیا کار کوي. مونږ پوهیږي چې په دا حده کې مثلا زر ټکسی شته د جلال آباد په لاره کار کوي. په دې حده کې زر ماشین شته د مزار شریف په لاین کار کوي. تر اوسه پورې مونږ دا غیر مسؤل افراد مونږ ته هیڅ نوې تابعیت نه لري او هیڅ نوې زمونږ په هیڅ قانون کې دوی هغه نه دي.
بلې چې نه په فاصله ولې خپل دولت په دې برخه پنګونه نه کوي چې د یو ټکسي او مسؤل سیستم چې مثلا دوی ته هم د ځواب ویلو وړ وي یو سیستم کنټرول چې مثلا ولې په دې برخه پنګونه نه
کوي؟ یقینا دا ډېر ښه سوال دی. د هغه وخت نه چې جلال مآب وزیر سیب ترانسپورت چې جدیدن مقرر شوی دی او راغلی دی دوی یو پروګرام لري د رهبری په مشورې اوس موږ غواړو ډېر پیشرفته ترمینالونه باید ایجاد شي او دونران باید پیدا شي. دا ترمینالونه د زموږ د شرکتونو د رئیسانو لخوا شخصي سرمایه گذاری وشي او دا ترمینالونه باید د معیاري په ډول و د بین المللي په سطح باید ایجاد شي او ټول ټکسیګان یا ماشینونه یا موټرونه چې د دې ځای نه په هر لار شرکت کوي باید د دې حدینه باید حرکت وکړي او ثبت رایستر شي. مشخص ټکس باید ورکړي د دولت. تر اوسه پورې دا زرګونه ماشینونه چې د غیر مسؤل په صفت دوی کار کوي هیڅ نوې ټکس په دولت کې دوی نه ورکړي.
یو بل موضوع غدا چې دغه د کرایو او ټاکل د ټکسیانو لپاره او نورو لپاره دا هر څوک په خپل زړه اخلي. بل دا چې په خاري اډو کې کوم چې مېبین لرنه هلته د دیمه سلین ټاکل شوی دی د موټر نه چې پیسې اخلي آیا دا دولت ته انتقالي او کنه په شخصي جوبونو کې دوی
چرتینن؟ یقینا دا هم ډیر حیات سوال. اولا خو دا کرایې چې تثبیتيږي ټول کرایه باید یو معین نور ولر. دا کرایه زمونږ له خوا تنظیمیږي او باید تنظیم شي. دا زمونږ اساسي یو
مشکل.
زمونږ یو ریاست دلته ریاست دی خدمات شهري. مونږ یو شهر کابل لرو یو هم اطرافي لرو. کافي کرایه زمونږ په هر ولایت کې ریاستان ترانسپورت ریاست دی یا مدیریت دی یا امریتونه دی. هغوی دی ولی تر نظر لاندې دی ولا په هغه ولایت کې دا کرایه تثبیتی او مونږ ته راستوي. مونږ ته هغه حدگان چې غیر مسئول تاکسیګان مسافر را انتقال کوي دوی د خپل ضلع کرایه تثبیتی د خپل ضلع نه کرایه اخلي او خلک ته ډیر به حد فشارونه کوي. ولی دا کار کیږي؟ اولی مخنیوی نکی چی تر او سپوری دا حدگان او دا وسای زمون تر کنترول ندی. دوی کاملا پخپل سر دی هر سی چی زلخ والی اغاو کهی او تر سو چی دا دی ترافیک او شاروالی دی ترانسپورت دی گد همکاری پلی هست دا ترمینالون ایجاد چی او یا نظام و نراسی دا مشکل باوی.
خاصه به روسي پختنه غدا چې په لوی لارو کې وای کیږي کم موټر چې د چلیږي په دغه لوی لارو باندې ډیرز لا دغه موټرو چلوونکي مخدر مواد استفاده کوي او زیاتره ترافیکی حادثه چې را پیخیږي چې تلفات هم زختړي دي وای کیږي چې یو لامل هم ده. آیا دا موضوع تاسو منئ رښتیا هم مسلی
دا موضوع سلف صدا پدیز موافق نیم. گوره یا شرکت یا یو اتحادیه رئیس یا لک دلار مثلا یا 304 یا 305 اخلی او دا دی کار پا خاطر دا راسته پا یو لنگی یقینا دا سلای اغا شخص دریوار خلی چی اغا تا اغا شناخو لری اغا ش سلیوی اغا ش برخورد ولری اغا دریور چی دا موتر مثلا دریوری کی یا درایف کی باید د ټول شخصیتونه سره سره برخوردار وي. البته په یو اندازه ز دا تاییدوم چی امکانن 40% یا 15% یا 10% یا امکان لري یو تعداد دریوران دا مواد مخدر استعمال را استعمال کی خصوصا په دا دریورانو کې یو شای چه دیر رواج لاری اغا بنگ وایی دا البته رواج دیمون. دوم موضوع دا حادثات ترافیکی چی که جه مون مشکلات لارو پا لارک مثلا دیر لار خراب دی پا عمومی لارکی دیر پلونه پلچکونه دی امنیتی پا لیاز دشمنان لخواد دا اغا شویده خراب شویده تخریب شویده. دریم چه تاسی پا یو لار زی عموماً سابق وقتونو کې د دید لوحګان موجود و تاسو اوس 100 کیلومتره 200-300 کیلومتره تاسو لاړ شئ تاسو یو د دید لوحګان نه وینئ. دا زموږ ته ډېر یو غټ مشکل دی چې باید په هر استقامت کې په هر ولایت کې دفاع ادامه رسالتونه دي. مونگ همیشه دا موضوع دا مشکل دی وزارت فایدامی سره مونگ شرکلی دی و زمونگ اکثرا دریوران دی شپه حرکت کهی دا دی لواگان اومن نشته دا مونگ تا یو غد مشکل و پرابلم دی.
احمانه نفقت جواب پختن اغدا چه پر نور حوادونو که لیدر کی که مثلا دا تکسی چلوون کی یا مثلا دا نور اراده جاتو چه دولتی سٹاف لیگ دوی یا نور کارکون کی دا میرمنی هم دی میرمنی دا کارکی آیا دسی پا پام کشتره چه پا افغانستان که هم میرمنی یا جونی دا کار تا وگمارلشین؟
دا داکتر نجیب دا حکومت پا وقت که زی عمومی رئیسون زما پا یاد دی پا حق وقت که حد یا قلب پنزوس میرمنی آلتا کار کوا تنها پا برقی پساحکی دیش کس دوم راو او یو شل پنزل شل میرمنی دی پدا خپل زندبانان که پا ملی بز که دا شیزی عملا دی سرویس پا چلاولو که فعال و او سهمی درلود. ولی که بدبختانه اوس چې دا دموکراسي دی دا نوی تګراتونه دی هیڅ څوک مراجعه نه کوي.
که مراجعه وکړي
مونږ البته دا کار به وکړو دا همکاري به کوو تشویق به کوو.
مننه کور مو ده مفاصل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کوتک زما روح یې زما ژوند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی چې درته راځي شین خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی زما ګرانه هلمند د سولی کورسی